से आई नराम। افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري بیا هم هرکلای کوم. اورې چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاق کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان حکومت تورن کړ چې په زرګونو ماشومانو د هغو ماشومانو چې په کم عمر شاق کارونو ترسره کوي په ساتنه کې ناکام شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د میدان وردګو ولایت په امنیې د پخواني قوماندان پر دوسیې جدي کار روان دی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف لړه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش سلګونه وسلوال په کوټ ولسوالۍ کې وژل شوي. د بشري حقوقو سازمان د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړه او پاکستاني چارواکي په خبر کې د پوز پر یو ښوونځي د خونړۍ حملې د پلان مشکوک تره عمر منصور وژل شوی. پوره خبرونه په ننګرهار کې د څلورمې لوا یو چارواکی په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د پسلګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د څلورمې پلې لوا درستیزوال ډګروال محمد جان دریاب ویلي دغه وسلوال په کوټ ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په عین حال کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په ننګرهار کې د امنیتي ستونزې جدي وګڼلې او ویل ډېر ژر به د دغه ولایت په وضعیت تغییر راشي. د اجرائیه ریاست د خبر پاڼې له مخې عبدالله پرون چهارشنبه د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ له قومي مشرانو سره خبرې وکړې او وی ته ډاډ ورکړ چې د ننګرهار د امنیت ښکولو ته لومړیتوب ورکړی دی. عبدالله د غرض وویل په نږدې راتلونکي کې به د ولایت ته ورشي. د خبر پاڼې له مخې د شینوارو قومي مشرانو په دغه ولایت کې د نورو ستونزو تر څنګ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت د دې ستونزې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د وایي د افغانستان حکومت د هغو په زرګونه ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. دغه نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوی په یو درشو مخونو کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده. رپورټ وایي په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان کار کولو ته اړ کیږي چې دا په دې هیواد کې د کار له قانون او نړیوالو بشري قوانینو سره په تضاد کې ده. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل دا وایي د افغانستان حکومت باید د کارخانو څارنه زیاته کړي څو په خطرناکو ځایونو لکه د خښتې پخولو په بټیو او فلزکاري کې د کوچنیانو د کار مخنیوی وشي. اوسمهال هلته د قانون د تنفیذ په برخه کې خلا موجوده ده. دوهم مهم ګام ده چې ماشومانو ته د درس زمینه برابره شي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د هغو ماشومانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځیو ته چې په خطرناکو ځایونو کې کار کولو ته مجبور دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه جدي غبرګون نه دی ښودلی. هند له افغانستان سره د کوچنیو پراختیایي پروژو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا پرون چهارشنبه د افغانستان د حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله سره د دغو پروژو د قرارداد تر لاسلیک وروسته څرګنده کړه چې په دغو پیسو به د لږ تر لږه واتیا پراختیایي پروژو کار پیل شي. د حکومت د اجرائیه ریاست خبرپاڼه وایي حکومت به د هند دغه مرسته د ښوونځیو، کلینیکونو، پلونو او پلچکونو په رغولو ولګوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره دریمه ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د آیرلند په بلفاست ښار کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 15 باندې 2 بجو پیلېږي.
تر دا مهاله دوه لوبې شوي چې یو لوبه د ورخ خبره ترسره شوه او یو لوبه دویمه لوبه ترسره شوه. افغان کرکټ ملي لوبه د خپله ګټه پای ته ورسوله، آیرلند په خپل کور کې ماته ورسوله. نو کورنۍ لوبه هم د افغانستان لپاره خورا مهمه لوبه ده او انشاءالله چې د دغه لوبې پرتله سره به افغانستان پاتونه هم زیات شي او کرنسي کې هم ډېر تاثیر کولی شي.
د ښاغلي هوتک په خبره افغانستان به دوه نورې ورځنۍ لوبې هم له آیرلند سره وکړي. آیرلند او افغانستان دواړه د کرکټ دویم درجه غړي هیوادونه دي چې تر 2012 میلادي کال پورې د ډېرو لوبو په ګټلو سره د کرکټ د نړیوالې شورا لومړي درجه غړیتوب ترلاسه کولی شي. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بایه یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 80 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 70 پوله، د سعودي ريال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ايراني تومانه 0 افغانۍ 40 پوله، زر پاکستاني کلداري 40 افغانۍ. بیا هم خراغلی پاکستان په پیښور کې د پاوز پر یو خونځي د خنړې حمله د پلان د مشکوک تره عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. وسلوالو په 2014 میلادي کال کې په دې حمله کې د خونځي 150 د کونکي خونکي او نور کارکونکي وژل. د پاکستان د پاوز ویندوی جنرال اسم بجوا پرون چهارشنبه پر ټویټر څرګنده کړ چې د پاکستاني طالبانو قومندان خلیفہ عمر منصور په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. اسم بجوا وویل د پاکستان د پاوز د لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. امریکا دفاع وزارت پنټاګن هم پرون دا خبر تایید کړ او ویل چې منصور او څلور نور وسلوال د جولای په 9 په جلال آباد کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. منصور چې د عمر نری او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی و ادعا کړې وه چې په پیښور کې د پوځیانو د ماشومانو لپاره پر ځانګړي ښوونځي د حملې لپاره وسلوال او انتحاریان روزلي وو. د برټانیې د محافظه کار ګوند مشره تیریزا می رسما د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شوه. د برټانیې ملکې دوهمې الیزابت د برټانیې د مخکنی صدر اعظم ډیوډ کامرون استعفا هم پرون چهارشنبه ومنله. تیریزا می د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی رسمي وینا کې ژمنه وکړه چې د بی عدالتۍ پر ضد به مبارزه کوي او خپل هیواد به چې له اروپایي اتحادیې د وتلو په حال کې دی په پښو ودروي. د برټانیې نوې صدر اعظم اغلی می له خپلو خلکو سره د هغو اختلافاتو د لرې کولو ژمنه هم وکړه چې له اروپایي اتحادیې سره د وټولو پاره ټول پښتني د ویلز، شمالي آیرلند، انګلستان او سکاتلند ترمنځ پیدا کړی دي. تیریزا می د لندن په خوانی خاروال بوریس جانسن د بهرنیو چارو وزیر او فلیپ هامند د مالیه چارو وزیر ټاکلې. په همدې اړه په بل خبر کې اوري کرملین پرون ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته آماده دی چې د برټانیا له نوي صدر اعظم سره د مهمو موضوعاتو په اړه رغنده خبرې وکړي. د کرملین په وینا پوتین تیریزا می ته په استولي پیغام کې ویلي چې دای ډاډه دی چې د روسیې او برټانیې ترمنځ د همکاري په مختلفو کې د پاموړ ظرفیتونه شته چې په ساتلو او پراختیا ورکولو سره د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کولای شي. پوتین په استولي ټلګرام کې د برټانیا له پخواني صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه هم مننه کړې او ویلي دي چې دای هیله من دی ستاسو له سترو سیاسي د تجربه څخه به انګلستان او ټول نړۍ ګټه پورته کړي. د برېټانیې او روسیې ترمنځ اړیکې کې په وروستیو کلونو کې یو څه سړی شوی. په تیر بیا دغه هیواد لخوا د کرملین د منتقد الکساندر لیتووینینکو د دوسیې څېړلو هم پر دغو اړیکو سیوری غوړولی. هغه په لندن کې په زهري موادو مړ شوی و. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تمه کوي چې روسي چارواکو ورته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې د امریکا د خبرونو د مدیره هیات یا بي بي جي مشر روسیې ته لورتګ منع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مارک ټونر پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبريالانو ته وویل په دې اړه چې ولې هغه ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې باید روسي چارواکي معلومات ورکړي. خو موږ په دې اړه له روسي لوري سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. جیف شیل د روسي ویزه درلوده خو د مسکو هوایی ډګر ته رسیدو سره امنیتي ځواکونو ونیو او تر څو ساعته توقیف وروسته بیرته امستردام ته واستو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لمت هم مننه.
له صفه ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړي به هم د خبرونه ولولې په وی پانه کې مو شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان حکومت تورن کړ چې د بزرګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د میدان وردګو ولایت د امنیت د پخواني قومندان پر دوسیې جدي کار روان دی.
به مردم افغانستان اطمینان میتیم که قوانین نافذه کشور در هر عرصه تطبیق میشه.
د ننګرهار لپاره د برېښنا نوی ټاکل شوی رئیس خلکو ته ډاډ ورکوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه به ډېر ژر هواره کړي.
اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه انشاءالله ځان سره لرم.
د هلمند تاریخي آباداتو او ځایونو د نړیدو د ګواښ په اړه مو د تاریخي آثارو له یو څېړونکي سره د تاریخي آباداتو د ارزښت په باب مرکه کړي.
کله چې موږ دعوه کوو چې 15000 کلن تاریخ لرو نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلای شو.
په افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ودې په اړه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت لمرستيال سره د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې خبري کړې دي. دا او د انصاف پلیټیکبل اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې تخبرو. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هيومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو وضعیت پاملرنه کړې ده. هيومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان حکومت تورن کړی دی چې په زرګونو هغو ماشومانو چې په کم عمر شاقه کارونه سرته رسوي په ساتنه کې ناکام شوی دی. د سازمان خپل راپور نن خپور کړی دی. په یو دېرش مخونو کې د افغان ماشومانو وضعیت کتنه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورئ.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان جبري کارونو ته مجبور دي، خو یوه لویه برخه یې ډیر خطرناک کارونه کوي. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د کوچنیو کارګرانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځي ته ځي او په داسې شرایطو کې کار کوي چې د زخمي کېدو او حتی مرګ امکان یې موجود وي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي فقر او له قانونه سرغړونه د دې ستونزو دوه عمده عوامل دي.
زموږ
د رپورټ هدف دا دی چې یو وار بیا د ولسمشر غني حکومت د هغو ماشومانو وضعیت ته پام وکړي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. موږ په دې رپورټ کې یوازې هغو کارونو ته زیات پام کړی چې د کوچنیو کارګرانو ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي. د بیلګې په ډول موږ د غالیو په کارخانو کې د کوچنیانو د کار مخالف یو ځکه هغوی ته تنفسي مرضونه پیدا کوي او یا فلزکاري چې د هغوی د سوځېدو او زخمي کېدو امکان زیات دی. د بشري حقوقو څارنې د نړیوال سازمان د څارونکو زیاته کړه چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان د کار کولو مجبوریت لري چې د دې هیواد د کار قانون او د نړیوالو بشري قوانینو مخالفت کوي. د پیټي ګاسمن په وینا د افغانستان حکومت په 1900 برخو کې د ماشومانو پر استخدام بندیز لګولی، خو په دې هیواد کې د قوانینو عملي کولو ته کمی پاملرنې ستونزې زیاتې کړي دي. پیټي ګاسمن وویل د افغانستان حکومت باید دا کړي پراخه او خپل قوانین عملی کړي. موږ نه وایو چې هر کار چې ماشومان یې ترسره کوي خطرناک دی، خو داسې مشخص ځایونه شته چې هلته د هغوی د کار له امله د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. حکومت په دې پوهیږي چې کوچنیان باید کار ونه کړي، خو له حکومت غواړو چې یوازې د بندیز په اعلان اکتفا ونه کړي بلکې دا قوانین عملي کړي. موږ غواړو چې د افغانستان پر حکومت فشار راسي چې قوانین عملي کړي، ځکه دا نه یوازې د دې ستونزې د حل لپاره مرسته کوي بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره هم دا سم کار دی. ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره پر فعالیت ډیر ټینګار کوي، ځکه د هغه په باور اقتصادي وده وضعیت ته تغیر ورکولای شي. خو د افغانستان د کوچنیانو څلورمه برخه کار ته مجبور دي. موږ دقیق ارقام نه لرو چې څومره ماشومان په خطرناکو کارونو لګیا دي. د بشري حقوقو د خپلواک سازمان د څارونکو په افغانستان کې د وسوالو ډلو له لوري د کوچنیانو استخدام او په کارځایونو کې له هغوی جنسي استفادې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې له دې عمله یې هم خپله اندېښنه د افغانستان له حکومت سره شریکه کړې ده. پیټي ګاسمن ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې کوچنیان په سختو کارونو ګماري، کوچنیانو ته د ښوونځي د تک زمینه برابره کړي او د هغوی پر راتلونکي پانګونه وکړي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هيومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان حکومت تورن کړ چې د په زرګونو هغو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې په ډیر کم عمر شاقه کارونه ترسره کوي. یوه برخه یا یو سکتور چې ویل کېږي اکثره کم عمره ماشومان پکې کار کوي د افغانستان قانون دی. د ازادي راډیو د قانونو په اړه په یو وروستي تفصیلي راپور کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو له مرستیال وزیر واصل نور محمد سره په دې اړه خبرې کړې وې چې ولې دغه ماشومان پرېښودل کېږي چې په قانونو کې شاقه کارونه ترسره کړي. ازادي راډیو ته وویل
مکتوب رسمی صادر کردیم که به هیچ صورت بعد اطفال در معدن کی کار شاقه کار ظالمانه بعد به هیچ صورت استخدام نشوه. او اگر کارگر است یا کارفرماست و طفل سوء استفاده میکنه بالکل ناجایز است، مخالف قانون کار و مخالف قانون اساسی افغانستان.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او د شهیدانو معلولینو مرستیال وزیر واصل نور مهمندو خو د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د دغه نوي راپور په اړه تر اوسه د افغانستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی. راپور نوی خپور شوی نن خپور شوی، وروسته به بیا هم د افغان چارواکو عکس العملونه راواخلو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ورده د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان د نه همکاري مسله په دې وروستیو کې بیا ډېره توده شوې. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو فرعي کمیټې حتی تېره ورځ په دې اړه چې آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن بحث وکړ. د افغانستان د حکومت چارواکي هم وایي چې دوی په بهرني سیاست کې بریالي شوي دي او نړیوالو ته دا واضح کړې ده چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د تروریزم د ملاتړ تر شا د پاکستان لاس دی. دا هغه موضوع ده چې د حقیقت څه دی په اونیز وبخی د همدې پروګرام د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام کې نن څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. په همدې څپو د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د میدان وردګو ولایت د امنیت د پخواني قمندان پر دوسیې جدي کار روان دی. خلیل اندرابی تورن دی چې له وسلوالو طالبانو سره یې همکاري کړې وه. په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې اندرابی په ضمانت خوشې شوی او له هیواده وتلی دی. خو خپله اندرابی ازادي راډیو ته ویلي چې دی په هیواد کې دننه دی او پر ده د لګول شوو تورونو د سپیناوي لپاره هرې محکمې ته حاضر دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورئ.
د میدان وردک ولایت د امنی پخوانی قماندان خلیل اندرابی چې په دولتي موټر کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤل په لیږدولو تورن او د جمهوري ریاست لخوا لوی څارنوالۍ ته پیژندل شوی اوس مهال خوشې دی. لوی څارنوالۍ وایي تر هغې چې محکمه په تورن حکم صادر نه کړي له بنده به آزاد وي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اندرابی د دوسیې څېړل روان دي او نتایج به په لږه موده کې قضایي ادارو ته وسپارل شي.
د ښاغلي اندرابی دوسیه د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت لخوا په ګډه سره څېړل کېږي. د هیواد د قوانینو له مخې تر هغې چې محکمه حکم صادر نه کړي د دوسیې د څارنوالۍ په اړه څه ویل د قانون خلاف دی. هر کس چې لوی څارنوالۍ ته پېژندل کېږي اصلي حالت لري او که د محکمې له حکم څخه د مخه خپل کار ته دوام ورکوي غیر قانوني عمل نه دی.
د میدان وردګو ولایت د امنیت قماندان خلیل اندرابی درې ونۍ مخکې د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا په دې تور ونیول شو چې په موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤل قاری ظاهر کابل ته لیږدول کېده. بلخوا خلیل اندرابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ده لګېدلې تور یوه دسیسه ګڼلې ده. د نوموړي په اړه یوې حکومتي منبع ویلي چې اندرابی په ضمانت خوشې شوی دی. اندرابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه تورونه رد کړل چې ویل کېده ترکیې ته تللی دی. اندرابی دا هم وایي چې حاضر دی چې د عدلي او قضایي ارګانونو هر ډول پوښتنې ځواب کړي. د ملي امنیت د ریاست لومړي مرستیال په ملي شورا کې ویلي چې په دې قضیه کې اندرابی ښکیل نه دی او دا هم ویلي چې جرم شخصي عمل دی او موږ قضیه څېړو. زه هر وخت چې هغوی وغواړي ځواب ورکولو ته حاضر یم. جمهور رئیس اشرف غنی د قضیه د څېړلو لپاره د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو یو ګډ پلاوی ټاکلی دی. د جمهوری ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې که پر خلیل اندرابی له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ تور ثابت شي جزا به وویني. دا چې اندرابی د کوم چارواکي په ضمانت خوشې شوی او آیا په داسې حالت کې چې پر ده له طالبانو سره د همکارۍ تور لګېدلی خوشې کول قانوني بڼه لري او که نه، په دې اړه د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړی محمد عبدو وایي:
در قسمت قماندان امنی میدان وردک شواهدی که
کم اسناد چه ده میدان وردک و دامنی قماندان پر خلاف موجود دی او دا چه نموره نظامی موقف لری، حکومت باید پده برخه که بپروایی و نکری او حقا پا زمانت خوشه نکری.
بخاطر ده حکومتی چارواکو ویلی چه په حکومت که دنن داسه کسان شته چه لمخالفین و سرم رسته کوی. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو دا هم وایي چې اندرابی د اسنادو له مخې نیول شوی، جرم روښانه ده او حکومت دې په اړه اقدام وکړي. عبدو وایي هغه کسان چې په نظام کې دننه دي او د نظام پر خلاف عمل کوي دا یوه خطرناکه مسأله ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو او ریو سم د افغانستان پاړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته به غوښ شو.
باستن ګلوب خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي امریکا خپل سلګونه عسکر افغانستان ته نږدې یوې سیمې کې ځای پر ځای کوي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان وویل چې سربیره پر هغو 8400 عسکرو چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې کیږي سلګونه نور عسکر به افغانستان ته نږدې یوې سیمې کې ځای پر ځای شي چې د اړتیا په وخت کې به دغه هیواد ته لیږل کیږي. جنرال جان نیکلسن خبریالانو ته وویل چې شاوخوا 400 عسکر د ناتو د همکاري او مشورې د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کیږي. خبرونه د جنرال نیکلسن له قوله لیکي چې دغه ځواکونه به افغانستان ته نږدې سیمه کې وي، خدای نه دی ویلي چې چیرته. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د بدلون په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې جنرال نیکلسن د سه شنبې په ورځ وویل چې د امریکایي ځواکونو د نویو عملیاتو تمرکز به د افغانستان په ختیځ کې وي، چیرته چې د بغاوت بیلابیل ډولونه لیدل کیږي. جنرال نیکلسن خبریالانو ته ویلي چې اوس مهال خپل ورځنی عملیات له هغو لارښوونو سره سم چې د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت وکړي په مخ بیایي. دغه عملیات یوازې هوایی بریدونه نه دي، بلکې د امریکایي سربازانو ځانګړي اقدامات هم پکې شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو اقداماتو یو مثال د کندهار په میوند کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د وروستي برید په ترڅ کې عملي سو. جنرال نیکلسن ویلی چې په ننګرهار کې هم لمودی رئیس پر تعرضی عملیاتو تمرکز پیل سوی دی، چیرته چې د افغانستان اردو خپل سګنۍ عملیاتي کمپاین ترسره کوي. واشنگتن پوست د جنرال نیکلسن له قوله لیکي چې طالبان او داعش د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځو غرنیو سیمو کې فعال دي او امریکایي ځواکونه له خپلو نویو صلاحیتونو سره سم په دغو سیمو کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي. ستارز اند سترایپس خبرونه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د بدلون په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکي چې کوم نوي صلاحیتونه یې چې ترلاسه کړي په طالبانو باندې بریدونو کې چټکه اغیز لري. له دغو نویو صلاحیتونو سره سم په څو روسیو اونیو کې تقریبا هر ورځ طالبان په نښه شوي دي. جنرال نیکلسن ویلی دی چې د طالبانو خلاف نویو پوځي اقداماتو د دوی او افغان ځواکونو ترمنځ جنگ باندې چټک اغیز کړی دی. ستارز اند سترایپس خبرونه لیکي چې تیره میاشت جنرال نیکلسن ته واک ورکړل سو چې مخکې له دې چې طالبان په افغان ځواکونو برید وکړي په نښه یې کړي. مخکې به یوازې په هغه صورت کې چې افغان ځواکونو د عاجلې هوایي مرستې غوښتنه کړې وه امریکایي ځواکونو په طالبانو برید کاوه. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر، قماندان جنرال نیکلسن او نورو امریکایي پوځیانو د دغه صلاحیت او واک غوښتنه کړې وه.
د افغانستان حکومت وایي دا هیواد به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په څو برخو کې په ځان بسیا شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل د کرنې سکتور د پراختیا په برخه کې حکومت هر اړخیز پروګرامونه لري چې په تطبیق سره به یې په ډیرو برخو کې افغانستان په زیان بسیا شي. اجمل تورمانی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې دغه هیواد به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو د پراختیا په ځانګړي ډول غنمو په برخه کې پر ځان بسیا او صادرات به ډیر شي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې عملی کارونه پیل شوي دي.
د غنمو په برخه کې مونږ پر ځان بسیا کېږو. په راتلونکو دریو کلونو کې ورته لازم پلان موجود دی. د صادراتو په برخه کې مونږ هڅه کوو چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې تر ډېره د یو وارداتي هیواد څخه په یو صادراتي هیواد بدل شو.
د افغان ولسمشر د ویان په وینا حکومت هڅه کوي چې تر ټاکلې مودې وروسته په کور دننه د امنیتي ځواکونو اړتیاوې هم له کورنیو سرچینو لاسته راوړي، خو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به نړیوالو مرستو ته اړ وي. چخانسوری وایي حکومت په بشپړ ډول د ځان بسیاینې لپاره منمحاله پروګرام تر لات لاندې لري چې د اوبو د بندونو او وسپنې د پټلیو جوړول، برېښنا د قانونو کیندنه او د اروپا او آسیا له بازارونو سره تړل کېدل پکې شامل دي.
یو څرګند لیدلوری، ستراتیژي او پلان موجود دی. په هره برخه کې تحرکات رامنځته شوي دي، عملي کارونه پیل شوي او یو شمېر کارونه په تدارکاتي پړاو کې دي.
ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ له وارسا کانفرنس څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري ناستې ته وویل هڅه دا ده چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه اړتیاوې له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کړو. د سلما بند پرانیستا، د فراه د بخش آباد بند او د هلمند د کجکی بند د پراخولو تړونونه، د کاسازر پروژې د کار د پیل تړون، ټاپي د چابهار بندر پرانیستا، له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د مزو انتقال او د وسپنې پټلۍ جوړول د ملي وحدت د حکومت له مهمو پروژو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی وایي چې هڅې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کورنیو عایداتو کچه لوړه شي.
افغانستان مالی وزارت د هیواد مالی سکتور له حضرت تلاش داده چې زمونږ داخلي عوایدو ګراف پورته لاړ شي. مونږ فساد سره د مبارزې په برخه کې، بنیادي اصلاحاتو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي، ولې دغه سفر مو جریان لري.
خو د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي فکر نه کوي چې افغانستان د دومره ژر پر ځان بسیا شي.
دا یو ډول لویه ادعا ده، ځکه حکومت هغو نښتو او ګډوډیو ته چې په سیاست او اقتصاد کې شته تر دریو راتلونکو کلونو پورې نشي کولی چې په ځان بسیا شي.
ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې افغانستان ډیر شته او پانګه لري چې باید ونه لوټل شي. نوموړی وایي چې پر ځان بسیاینې لپاره باید د قانونو په کیندنې، د مالیو په راټولولو، صادراتو او وارداتو، د کرنې په پراختیا او د افغانستان د اوبو مهارولو په رڼو او عملي پروګرامونو کار وشي.
په راپور کې مو د مالی د مالی وزارت د ویان څرګندونې هم واورېدې چې وایي دغه راز هڅې پیل شوي دي چې افغانستان داخلي کورنی عواید هم لوړ شي. خو له بلې خوا د فراه ولایت چارواکي وایي په لویو لارو کې د نامنیو زیاتوالي پر ګمرکي عوایدو بد اغېزه کړې ده. چارواکي وایي هغه ډریورانه او سوداګر چې له دې لارو د ترانزیت په توګه کار اخلي ځان خوندي نه احساسوي. اکثره وختونه ډریورانه او سوداګر د وسله والو لخوا وهل ډبول کیږي او پیسې ترې په زور اخیستل کیږي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د لوی لارو نام کېدل په فراه ولایت کې لاریو او باروړونکو موټرونو چلونکي له ستونزو سره مخ کړی دی. د فراه ولایت د ګمرک ریاست رئیس اجیر خان ظهیر وایي د څو میاشتو راپه دي خوا دولت وسوال مخالفانو او نور وسوال ډلو فعالیتونه په عمومي لارو کې ډیر شوي چې دې کار په دغه ولایت کې د باروړونکو موټرانو پر تګ راتګ بد اغېزه کړې ده. دغه خبره ډېر ځل دغه وسوال باروړونکي موټر دروي او یا هم ډریوران وهي ډبوي تر څو ورڅخه پیسې واخلي او دا کار په فراه ولایت کې ترانزیت په برخه کې تګ راتګ کم کړی دی. دغه په خبره دې کار د فراه ولایت د ګمرک پر عوایدو هم منفي اغیزه کړې ده.
شپه ورځو کې امنیتي وضعیت څه د ډاډ وړ نه دی او معمولا امنیتي وضعیت د ژوند پر اړه څومره اغیزې لري. همدارنګه د امنیتي ناخوالو د وجې یو حد پورې زموږ ملي عواید هم متضرر کړي دي. څه موده وړاندې د شیخ ابو نصر فرعي د سرحدي ګمرک او د فراه ولایت ولایتي ګمرک په اوږدو لارو کې چې تقریبا د یو سل دېرش کیلو متره په اندازه باندې په فاصله کې بعضې ملي تاجران او ډریوران د طالبانو لخوا قتل شوي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي کسان په لویو لارو کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې کوي. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې پولیس هڅې کوي تر څو پر لویو لارو باندې ترانزیټي موټر د امنیت خوندي کړي. د امنیت قمندان په خبره د لویو لارو د امنیت تامین د دوی په لومړیتوبونو کې قرار لري او په دې موخه به ډېر ژر نوي امنیتي پوستې هم د ملي پولیسو او ملي اردو لخوا پر لویو لارو جوړ شي تر څو ترانزیټي موټر په ډارمن امنیت سره تګ را تګ وکړي.
تجارت ادامه داره و سات شب و روز دی بسیر رفتار
سوداګری ادامه لري او شپه او ورځ ترانزیت موټر هم په دې لاره تګ را تګ کوي او موټر امنیتي ځواکونه ټول وخت لوی لار د امنیت لپاره کار کوي. همداشان امنیتي ځواکونه ډریورانو تجارانو او دولتي کارمندانو امنیت یې په کلکه نیولی او همداشان په دې برخه کې اضافي امنیتي ځواکونه هم پر ځینو لارو ځای پر ځای شوي دي. که څه هم مخکې له دې د لویو لارو او باري موټرانو چلوونکو د شارع د پولیسو د غیر قانوني پیسو اخیستو څخه شکایت درلود، خو دا ځل بیا د لویو لارو امنیت هم دوی ته ستونزې زیږولي، خو امنیتي چارواکي بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
به فراه ولایت په لویو لارو کې د ناامنۍ او د زیاتوالي په باب مو واورېدل. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لس نیمې بجې دي. یو وار بیا له صفي الله ستانکزي څخه به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په سلګونه وسلوال وژل شوي دي. د بشري حقونو سازمان د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له آیرلند سره درېیمې ورځنۍ لوبه وکړي. پاکستان په پېښور کې د پوز پر یو ښوونځي د خونړۍ حملې د پلان د مشکوک تره عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. د برټانیې د محافظه کار ګوند مشره تیریزا می رسمن د دغه هیواد د صدراعظم په توګه وټاکل شوه. او د ایران د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې د غیر مسؤولو جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو خبر ورکړ.
بشپړ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز د هلمند د تاریخي آبداتو او ځایونو د نړېدو د ګواښ په اړه مو د تاریخي اثارو له یوه څېړونکي سره مرکه کړې.
کله چې موږ دعوه کوو چې 15000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات داسې یو څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی شو.
خو تر دې مخکې زو جلال آباد ته د ننګرهار لپاره د برېښنا نوی ټاکل شوی رئیس خلکو ته ډاډ ورکوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه به ډېر ژر هواره کړي. په جلال آباد کې د برېښنا د نشتوالي له امله ډېر ښاریان وټونو ته راووتل او پرله پسې اعتراضیه غونډې جوړې کړلې. خو د برېښنا نوی رئیس ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې په ننګرهار کې د برېښنا ظرفیت لوړ کړي. تفصیل د شاه محمود چینواري په راپور کې اورئ.
له تیرو دوو میاشتو راهیسې له کل نه چې په ننګرهار کې ګرمۍ زور کړی، په دې ولایت کې د برېښنا نشتون خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښاریانو وایي له یوې خوا د ګرمۍ درجه تر 30 لوړه شوې او بل لور ته د برېښنا نشتون یې ژوند تریخ کړی. دوی وایي دولتي برېښنا په ساعتونو ساعتونو نه وي او جناتوري برېښنا ته د خلکو وس نه رسیږي.
زه خو د نارنج باغ اوسیدونکی یم. عجیب بلا خان مې نوم دی او د برق مشکل دا دی چې د روجی خالته مشکل و چې دا بوزه شله. بوزه کې د ورځې مزي د شپې مزي اس په پتې نه پوهېږو. بیا لږ شو په دې کې بغاوت جوړ شو او داسې خلک را اوچت شو چې یاره د رئیس ولې دا برق بوزي او راولي. نو اوس چې دی اوس هم هغه دی ځي او راځي، کله یې او کله نه، کله د ورځې نه او د شپې خو دوه وارې درې وارې راجګېږه. خوب خو نشته، به جنریټر ولګه او جنریټر بند کا. دا کړاو سره ښه پوره مخي خو پوره کړاو دی. خدای دې هدایت مونږ ته نصیب کړي.
نغلوب برق هم اوس خراب شوی دی. کله ځي او کله مثال نه ورځ کې درې ساعته څلور ساعته نه او د شپې کور کې هم کله ځي او راځي کا ته نیمه بجې ځي. اوس بیا ټول شپه برق نه و او نیمه بجې اته بجې اوولس دولس بجې راځي او پنځه شپه بجې.
د جلال آباد خاریانو د پرله پسې نیوکو او اعتراضونو په مقابل کې د برېښنا شرکت په روانه ونې کې دې ولایت ته وحید الله پوپلزی د برېښنا د نوي رئیس په توګه وټاکه. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خپل معرفت په غونډه کې خاریانو سره ژمنه وکړه چې دی به په لومړي قدم کې د جلال آباد ښار لپاره د برېښنا ظرفیت لوړ کړي.
اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه انشاءالله ځان سره لرم. باقي واړه کارونه دي هغه به انشاءالله پخپله باندې کیږي. زه داسې وعده درکوم چې اول قدم کې به د ننګرهار دپاره د برېښنا زیاتوالی به رامنځته شي.
دا رنګه پوپلزی وویل د برېښنا پخوانی رئیس ورته په ډیرو برخو کې زمینه برابره کړې او د خپلو پروګرامونو په لړ کې به د حصار شاهي صنعتي پارک ته 45 میگاواټ لمریزه برېښنا هم جوړه کړي.
سر شهید کوم چې فابریکی دی یا صنعتي پارک دی د یوسیر سره هم خبرې شوې دي د بانک انکشاف یا سي سره هم خبرې شوې دي هغه هم په دې کې شمن دي او ان شاء الله رحمان تاسو به کله الله رضا او زما په وخت کې باندې دي نشانه ان تاسو ویني چې یو سولر سلويت یا 50 میگاواټ سولر به هم تاسو ان شاء الله جوړ شي مومنسب نړۍ مننه کوم هغه هم تاسو د ځکه غم لاول نه خړلې دي نو هغه مشکل ان شاء الله حل وي
د برښنا رسد معلومات لمخې ننګرهار ته تیر شوی اوسنۍ برښنا د دې ولایت لپاره بسنه نه کوي دوی وایي د ننګرهار له اکثر ولسوالیو څخه اویا سلنه خلک د جلال آباد ښار ته راکډه شوي چې له دې سره د جلال آباد په ښار کې د برښنا مصارف هم زیات شوي دي
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د هلمند د تاریخي آثارو موضوع ته مخه کوو ویل کېږي د هلمند په لسګونو تاریخي کلاوي او آبدات د نړېدو په حال کې دي د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپورونو له مخې په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختي کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي خو د ځینو تاریخي کلاوو دیوالونه بیا د هلمند سین څپې ډکې اوبه ورانوي الیاس دایی په هلمند کې د تاریخي آبداتو او کلاګانو په اړه له څېړونکي او لیکوال چې په تېرو څو کلونو کې د تاریخي آبداتو په اړه څېړنې او لیکنې کړې له ښاغلي شریف الله دوست سره مرکه کړې ده
شریف الله دوست ډېر مننه ماته په لومړي سر کې دا پوښتنه درېږي چې نو د دې تاریخي آبداتو تاریخي کلاو ساتل په داسې ولایت کې په چې هلمند دی دلته د انسانانو ژوند خوندي نه دی د انسانانو شخصي دارایي خوندي نه دی نو دغه ډول عامه دارایي یا تاریخي کلاوي دا څومره مهم دي چې وساتل سي
در بنانه د تاریخي آثارو ساتل اصلا دا باید د یو موجود څیز په توګه د ته ارزښت او درنښت مو سي تاسو وګورئ تاریخي آثار درې ډول ارزښت لري یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت را پیژني کله چې موږ واده کو یا دعوا کو چې 15000 کلن تاریخ لرو نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوا سپینه کړلای شو دوهم د هغه الهامي ارزښت دی یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو آثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره وغښتلي مټي درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی برجونه او کلاګانې د جوړولې د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یا وخت او درهم داغه اقتصادي ارزښت دی اقتصادي ارزښت د ګرځندوی لپاره ګرځندویان لپاره داغه اقتصادي ارزښت کله چې موږ یو تاریخي آثار ولرو داغه لپاره ګرځندویان راځي ټیکټونه کوي داغه لپاره موټران ټیکسي ترانسپورټیشن هوټل نور یعنی په هر برخه کې داغه لپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي نو په دغه درې برخو کې تاریخی اثر اصلا دزش در ارزش او درنش وردی او زبوش تاریخی اثر لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په هلمند کې جګړه توده ده او د جګړې څخه مخالک کړیږي دا غسی مو تاریخی اثر هم ستړي دي د جګړې لناورین څخه کړیږي او هغه دی نړیږي نو خورا د واهمه زایدی خورا د غتری حقیقت دی چې زموږ د تاریخي آثارو یا کلاګانو به ښه هغه ورستی سولګی دي دلته دوه ډوله زیانونه ودی تور وړي یو هغه لاسي زیانونه دي چې دوی ته د دوی سره تماس نسی یا به د جګړې یا به د ناخبره اشخاص وي یا به د خودغرض اشخاص چې پاغه کنه کارونه کیندنی کی دا غو په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي بل هم د طبيعي آفات په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي لکه باران دی ژلې د سیند دی راځي د کیږي هغه په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي یعنی د دغه دواړو حالاتو دپاره موږ هیڅ ډول امدګي نه لرو دغه یوه نیمه لسیزه تیره شوه په یوه نیمه لسیزه کې د دې آثارو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول کار نه دی شي یعنی که سړی وایي بېخي پر هیڅ باندې حساب ده
نو پړ څوک دی په دې کې
په دې کې پړ اصلا مسؤلین پړ دي مسؤلین په دې کې ډېر پړ دي ځکه چې دې ته باید توجه سوی وي. د دې لپاره باید د نړیوالو څخه د خاصتا یونسکو د دې لپاره راجلب سوی وای د تاریخي آثارو په نړیوالو کلتوري میراثونو کې د دې د ثبت لپاره هڅې سوی وای. یو به مو دا ګټه کړې وای چې خپل تاریخي آثار یا تاریخي هویت مو خوندي کړی وای. بل به مو په ذمن کې د دغه تاریخي آثارو څخه ښه مادي لاسته راوړنې درلودی. حتی تاسې باور وکړئ چې یو د بست کلا څخه که چیرې موږ دا سمه ورغوو د دې د پارکینګ څخه د دې په څنګ کې هوټل جوړ شي د دې دپاره د سیلانیانو لپاره که بهرنیان ودې ته زړه رش کوي یوازې د افغانستان سیلانیان دلته راسي، تاسو باور وکړئ چې دغه د لشکرګاه ښار به بیخي هیڅ بل پرمختیایي بودیجې ته ضرورت ونه لري، له همدې څخه به ګل ګلزار وي. نو موږ په ټوله کې دا چې 15 ولسوالۍ شاوخوا لرو، په 15 ولسوالۍ کې تقریبا د 3.5 تاریخي آثار لرو چې دغه ټوله د خطر سره دي. مثال په ډول په خانشین کې د کلای سبز دی، په نوزاد کې د یما پاچا کلا ده، په خوانی کلا ده، همداسې په واشیر کې کلاګانې دي، کلاوې دي، او د امیر پولاد بابا د زیارت دی. دغسې په سروان کې سروان کلا کې کلاوې دي، موسی کلا کې دي، په زنداور کې د برکرور کلا ده، دغسې په ناوه کې د خلج یا سرخداج دی، لشکرګاه د غزنوي لشکرګاه چې دوه پلازمینه وه، دغه کلاګانې دي تقریبا تر 3.5 پورې کلاګانې موږ لرو. دغه ټولې کسړی وای چې به د هلاکت او د تباهي ورستی سلګي کاږي.
نو امکان لري فکر کوي چې وسوم د توجه وخت دی، وسوم وخت لاس نه دی وتلی؟
به نه دی وتلی. موږ په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو درغول لپاره موږ لاس پکار شو، ځکه تاریخي کلاګان چې دی دا یو تاریخي هویت دی، دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د ګواښ سره مخ شي. هر څوک په دې باندې پوهیږي. د دې لپاره دی یونسکو توجه راواوړي، د وزارت اطلاعات و فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جانی صاحب چې غراغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدل دي، د دې توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یو برخه وګرځي.
د هلمند تاریخي ابداتو او زینو د نړیدو د ګواښ په اړه مو د تاریخي آثارو له څېړونکي شریف الله دوست سره مرکه واورېده. د هلمند تاریخي ابداتو او زینو د نړیدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، کوی شئ واورئ. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بلی دي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو تیر اختر مو مبارک شه. که څه هم اختر نه څو ورځې تیرې شوې، خو بیا هم تر اختر وروسته دا لومړی خپرونه ده چې له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او د انصاف په لټه کې دا اونیزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو مخکې دینه چې خپرونه تلل شو، دوستانه ځینې تلیفونونه موږ ترلاسه کوو چې هغه د مزاحمت لپاره وي، یعنی ستونزه نه لري زموږ دغه دوستان ولې غواړي یو ډول مزاحمت ایجاد کړي چې په دې شان اعمالو سره زه فکر کوم چې موږ د هغه دوستانو چې په ریښتینی ډول ستونزې لري او غواړي چې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا شي، د هغوی سره به زه فکر کوم چې یو ډول جفا شوی وي. نو له دغو دوستانو هیله کوو چې له مزاحمت تیر شي او وخت ورکړي هغه کسانو ته چې دوی ریښتینې ستونزې لري او غواړي له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي. په دې خپرونه کې د عبیدالله په نوم د خپل یو اوریدونکي ستونزه راخلو. عبیدالله د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، پخوانی د پولیسو افسر و اوس تقاوت کړی دی. خدا چې ستونزه چې ده په ګډه به واورو.
زما نوم حاجي عبیدالله دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. رتبه مې سمونوال ده، افسر د هلمند ولایت امنیت قومندانۍ یم. هم بیا مې پروسر کال چې مې تقاوت واخیستی دا دی اوس پر کور ناسیم. اساسي ستونزه او مشکل همدغه دی چې دغه پیسې چې دوی دلته په مدیریت مالک کې زموږ څخه میاشت په میاشت زموږ د معاش ګرځولې، د کوپراتیو په نوم باندې، د کوپراتیو موادم په ولایتو کې نه و. هغه پیسې چې کله چې موږ د وزارت څخه منپسل کیږو، هغه پیسې باید دوی موږ ته راکړي. موږ ته مدیریت تقاعد د وزارت داخلي مکتوب هم راکړی دی پر ریاست کوپراتیو چې ورته خپل حقوق د کوپراتیو واخلی، خپل پیسې د کوپراتیو واخلی. د تیر کال څخه شروع بیا یو هیڅ متقاعد ته نه دی ورکړی، مخکې و ټول متقاعدینو ته هغه خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي، لیکن اوس مکتوبونه په لاس کې دي، راته پراته دي. کله وایي د وزارت مالیې سره مشکل دی، بس نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. د ټلیفون نمبرونه هم راکړي و راته، هغه نمبر تر یو وخته پورې تماس یې ووسې، بېخي هغه نمبر هم بند کړی دی، اوس خبرې هم نه کوي. ماهانه معاش د افسران اخلي، ماهانه معاش څخه دغه پیسې ګرځول کېدی 2.5%. دغه پیسې وزارت ته استولې چې دلته باید مغازنه په ولایت کې باید مهاجرو چې افسران استفاده ورته کولای، یعنی هغه جنسونه، هغه شیان، په چای، بوره، پلمیر، ټیکا، نور شیان دغه افسرانو باید د دغه کوپراتیو څخه په ارزانه قیمت استفاده کولای. چې په کابل په مرکز کې دغه مغازه و، دغه کوپراتیو پولیس په ولایت کې چا استفاده هم نه ده کړې ورسره، پکې پیسې ګرځولې او مواد نه و. لیکن اوس چې افسر تقاعد کیږي او منپسل کیږي د وزارت څخه، دوی مکتوب ورکوي چې ورته د ریاست کوپراتیو څخه خپلې پیسې واخلي. ریاست کوپراتیو چې تاسو وعده ورکوي چې هفته بعد پیسې راځي، زیب کوم دا میاشت باندې راځي، لیکن پورا دا دی اوس یو نیم کال کیږي. موږ په انتظار یو، موږ نه بیا نه پر ورسو د هلمند او دغه څخه د کابل ښار وخت تک راته مشکل دی، امنیتي مشکلات ملزات هم دي، لیکن دوی فقط موږ ته تیرې برکوي او نه ستاسو کوي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا غي پسې ورشبلو یا غي پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
د عبیدالله سنځمو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال وای نجیب دانش سره شریک کړه. خاغلی دانش راته پاړه وویل
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف، ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف
د کوپراتیو د پیسو پاړه چکمې اړیکه مونږ لاړوند مسولینو سره ونیولې. اوس مهال دوی پیسې خلاصې کړې دي. دوی پیسې د کورنیو چارو وزارت په شمیر نورو دفترونو کې دي چې هغه راټولې کړي، نو په مستحقو کسانو به دغه پیسې ووېشي. اوس مهال دا چې دوی کافي پیسې په واک نه لري، دغه لړۍ ولاړه ده. دا یوازې هلمند کې نه، په ټولو ځایونو کې یو شان ده. دوی د تشویش نه کوي. دوی شمیرې د کوپراتیو له ریاست سره شته. کله چې پیسې د دوی په حساب کې ور اضافه شي، بیا خبر ورکول کېږي چې د خپلو اسنادو سره مراجعه وکړي او پیسې به
اضافه شود. دوباره اینا رو تماس میگیرن و با همو اسناد دست داشتهشان مراجعه میکنن و پول برشان پرداخت.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې نه خبرونه شته سی واوریدل. تر بلې خبرونه مو پولو یو بخون کې خدای سپارو. پتلو تلو کې او زلبیا د ټلیفون شمیره تاسو اعلانوم 0992290 یو زلبیا دونه چې له مزاحبتونو تیر شي او پریک دی. هغه دوستان چې پریختین ډول ستونزې لري له ازادي رادیو سره یې شریکي کی، او هغه دوستان چې ستونزې لري او کله ناکله د دغه مزاحمتونو له وجې دوی نشي کولای چې اړیکې ونیسي او خپل ستونزې شریکه کی، له دوی مهیله دار چې خپل ستونزې راته په پیغام کې پریک دی، موږ به د دوی ستونزې واخلو او وروسته به بیا ورسره اړیکه ونیسو. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای
د انصاف پلټکه.
حقیقت صدای
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره لدې چې دا مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي او دغه هیواد دوه پر درېمه برخه وګړي له ټلیفوني خدماتو استفاده کوي، خو لا هم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت ناسم او بې لوړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وینا کافي امکانات، د ظرفیت نشټوالی، ناامنی او ځینې نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت اغیز کړی دی. دا چې د مخابراتو وزارت د دغې موضوع لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي، دا او دې ته ورته نورو مسایلو باندې ما محمد حدیث پردیس د حقیقت څه دي په خپرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مرستیال ایمل مرجان سره مرکه کړې ده.
مننه کوم مین صاحب چې وخت راکړ. سر کې په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په باره کې لنډه رڼا واچوي چې مونږ له کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مو څونه ګړندي پرمختګونه.
ډیره مننه، ډیره مننه. خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا له صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کالو کې مونږ ډېر د نظیر کشف درلوده او مونږ وتوانیدو په تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترنه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترنه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او مونږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې مونږ کېدای شي د آسیا میانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د مونږ ظرفیت هم لوړ سي او مونږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نو جزئیات لري، په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بل برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تېرو درېو کالو کې یا په مجموعي ساته ووایو په تېرو 15 کالو کې مخابرات سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نه شي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سې انتظار کړي چې ټیټی شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا پکې او د ستونزو نه مونږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه څټ شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي، تر څو چې هغه ستونزې مونږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان سره د سټلایټ له طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستی، مونږ باید د خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درک دی، پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر کړې راغی. خو طبعا د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه را ده، سوچې مونږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو. یعنی کړي تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې، نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو، چې قراردادونه سره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده، مونږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایمبی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان سره ښه دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې دي چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څوسته موږ وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی موږ سره دادی څو فاکټور دی. یو خداره چې دغه جی نفوس دغه جی بازار ډیر غټ دی، دې جی بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغې اساس باندې د موږ بازار لوګونه وړ ده. یو غوی په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو پنځه ویشت میلیونه درس میلیون نفوس. نو یو دا فکټر ده. دوم فکټر داره چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په شل درس افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو چې هغه ساحې ته ورسېږي. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مسله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه سه هغه پایه ولاړه ده دغه اضافه اداري مصرف ته چې دا هم راځي پته په یو دقیقه باندې تقسیمیږي. بل برخه داره چې مونږه هغه قدر د مخابرات او د آی ټی په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کوو د هغوی قدر له مونږ نه ډیر زیات ده او مونږ نه ډیر پوه هم ده. اخري موضوع سره هغه د امنیت ده. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیک لبل خوانه. موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابرات سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل او دغه لاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي. یعنی لڅې د یو خوانه د کتل کې چې لاس فیسره ټاکس د مشتری له جوازي خونه دا راسان په دې باندې تاثیر کوي ځکه مخکې کتا سل افغاني کارت اچو نو تابه د شرکت سل افغاني ورکولې او د شرکت ته نوی افغاني ورکې. نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او 15 میلیونه مشتریان څخه ټول لس افغاني کم د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی نو دې په عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسائل په دوی باندې یو څه تاثیرات اوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئن اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوی پیسې ملي خزانه تزیه او د ارتیا سره سم مصرفي.
څو اوس دغه فیصله د ټاکس د اخیستو راغله د ریاست جمهوریت څخه نو مونږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغه سي یو سیستم باید ولرو تر څو چې مونږ وکړو سو په حقيقي شکل باندې د هر کس د مصرف اغه احوال د یو شبکې له سويچ نه راوخلو د مې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ یې پرځای کړی ده لاره سیستم نو مونږ ډیر مطمئن یو چې هغه معلومات چې د شرکتونو موسسه شریکي هغه کې هیڅ کمښت او کمبود نه راځي. خو تر څو چې مونږ وتوانیږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کرا ووسیږي مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بیلینګ سیستم سره وصل ووسیږي تر څو چې راسن د بیلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د اټرا اداره باید د دې سیستم د خریداري پروسه تکمیل کی تر څو دغه سیستم راسی او بیا دغه پر شبکو کې نصب سي.
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره وکړه په قندوز کې، یعنی مخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او مونږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو د تنویل اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې موڅه کړی؟
بل دغه کوخ له تیر څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول هم دغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی تاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډېره حده پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو مونږ سره د مرسته کړې چې مونږ دغه وختنه چې دوی باید شبکې فعال وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینیر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي. وختن فوختن په بعضو ساحو کې بندي د 15 بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې بندي. نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی بند اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه دې وخت کې ستونزه نشته؟
موږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل شو موږ په دریو میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل بیرته سره راټول کړو موږ کولای شو چې د خلکو سره